درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې. د ازاري د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې له طالبانو سره بهرني سخت دریځي ملګري دي. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار ازادي محدوده شوې ده. په خوست کې ښوونکي په خپله د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن مونږ د خونځي جوړو دادا مننه لري چې مونږ واځي و ودانۍ جوړو. دا پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کورونا د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کاناډا د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورونې د غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. جمهوریت ریاست د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو پرونی خبري مهمه وبللې. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوې. د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې د افغانان شای د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو میندی سینو پرون جمعه ویل د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د دوی ملاتړ کړي او په زرګونو کسان به پر شرایطو برابر وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په سلګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو کونه تکار کاوه وجلیدی. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو په میمیش کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ترجمان سر پرې کړی وو. خو طالبانو په جون میاشت کې ویلي وو هغه افغانان چې په خوایل نړیوالو ځواکونو سره کار کړي که پر خپلو پخوانیو کارونو پښیمانی وشي له حملو به معاف سي. جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپل کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن د خبري پرونه وخت کړی دي. د جمهوری ریاست مرستیال وایان محمد امیری نن رسانوي ته وویل
هر دو طرف بر تامین
دوړو لورو د سولي او امن پر ټینګښت ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا دوامدار مشارکت او د افغانستان له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره پر اقتصادي مرستو ټینګار وکړ.
سپینې مڼې وایي بایدن دغه ورځ د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد ملاتړ پر تعهد هم ټینګار وکړ. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره شپه پر کاروخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې ده. عبدالله صبر قانی نن رسنوی ته ویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې تمرک ژوبله اوښتی ده.
د نتیجې برخورد
د نشته په پایله کې د دریو سرروپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوه هم وی دوه رینجر او پنځه ویشت موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دفاع وزارت پرون له وسلوالو طالبانو د کاروخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت ویاندي نجیبې آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا سوې ده.
د اسات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې خوندزي پیلېږي او د اسات تر پنځم نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسات په شپږم نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کورونا وایرس لا هم د دغه هیواد لپاره یو جدي خطر بللی دی. حکومت د غبرګولیا جوزا پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یوه پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوي چې ټاکل سوي د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. د امریکا پر رهبری ائتلاف نن په ویلامیا کې ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د ائتلاف پوځي اډه اغیزمنه کړې ده. د عراق رسنۍ وایي دا حمله د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې د مرکز اربیل په اویا کیلومتري کې د الحریر په نوم پر پوځي اډه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د تورزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. دوی د برېښنا د یو بند په بیارغونې کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. او سپینې مڼۍ وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې مڼۍ ویاند جنساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیونه ډوز واکسین د نړۍ دروشتي هیوادونو ته صادر شوی.
خبرونه مول آزادی رادیو و اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه لرو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژوره اندیشنه شو دلیده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربن مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوی او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي رادیو د خبري علي په دې راپور کې
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروی او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و د ایتالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شو. د افغانستان د سولې د ورستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوي اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسنی وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د مشر معصوم ستانکزي خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه وسی چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنځ چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه وسی، او کسان چې د جګړې په دوام ټینګار او ملاتړ کوي باید مسؤل وګڼل شي.
پیلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د مانلرون کې ونډې او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار شوی دی. د امریکا او اروپا اعلامیه په یو برخه کې راغلي موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوال بشر دوستانه قانون پر بنسټ دی د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. موږ پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په منلرون کې ډول دخیل سي. موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا ډاډمن کړو، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغه جالې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل امریکا له دوی سره په هوکړه کې کړي ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم تایید کړي لا نه دی عملي کړي.
د باور فضا خو هغه وخت رامنځته کېږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي. دوی تر هغه نه وروسته یو بندي هم دی خلاص کړی. په توافقنامه کې راغلي دي چې بین الافغاني مذاکرات له پیل سره په درې میاشتو کې یو تور لیست ختمېږي او په شپږو میاشتو کې بل ختمېږي. اوس د بین الافغاني مذاکرات د پای نه تقریبا نه لس میاشتې تېرې شوې، یو په کار هم دی شوی.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبره سوې اعلامیه کې چې 15 مادي لري 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر سوي، ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، دا ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندې ځای په توګه نه کارول کیږي، او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیر شپه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ پری ټلیفوني خبري هم سوي دي. له ارګ نه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام په اړه خبري کړي، او جمهور رئیس جو بایدن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړای دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی غنی او بایدن د سولې او امنیت د ټینګښت او تلپاتې مشارکت لپاره د افغان نو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام، امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تیرو دواو لسیزو لاسترولونو پر ساتنې هم خبري سوي دي. نړیوال په داسې حال کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، او د تاریخوالي د کچې د راټیټولو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې، یعنی د ساور لمیاستې راهیسې، کله چې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په افغانستان کې جګړې تیزې سوي دي.
د امریکا او اروپایي هیوادونو په اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې 209 شاهین قول اردو وایي چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه بیا څه وایي، جزئیات یې په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو ویلی چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شم بازده رادیو ته وویل چې د بهرني جنگیالی ایغور، عرب، ازبک، سومالیایی او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرنی توریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی توریستان وژل شوی، او همدارس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو پولیکو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې، او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلی کیږي.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړې، او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړي بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا عمو امارات اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنۍ او جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلي چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبوکو کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من داسې پروپاګند د دې لپاره کوي چې بهرني توجه ځان ته واړي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
اینمی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همده در بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور رو چه تلپات سولی تا در رسیدو او در دولت جلوان بهیر لننگوان و سرمخصو در همده بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چه هر حوادزان تا حق ورکلی چه پا مستقیم او یا غیر مستقیم دول افغانستان کې لاسوهه نه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس طالبانو وعده وکړه چې له نړیوال تروریستي سازمانونو سره به خپل اړیکې پرې کوي. د همدې موافقتنامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیلېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د غړي طرح پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پای لاندې خنو سره مل دی او د عامه روغتیا وزارت په شمیر ولایتونو کې د کورونا او بعد د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداري ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامه روغتیا وزارت د وایم رسیال ویروایس علیزی
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د ترې مطابق په کوم ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د خغل الیزی په خبره د خونی زو او لړ زده کړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او بعد پراخ خبرېدو مخنیوي وشي. هغه بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږمه نیټه لزده کوونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان دی نجیبه اریان د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رادیو ته وویل د زمري په شپږمه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خود پهنه وزارت په خبر پاڼه کې لیکل شوی په خونځو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه چمتووالی خبره کوي. خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامه روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حمید عبیدی ازادي رادیو ته وویل
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې هغو ولایتونو کې چې د کرونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کرونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامه روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرسیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا سرپرست وزیر لختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونی زو د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د غوښ لامل د خبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د دوه ونیو لپاره وټړل شو. خورستا د انټا یو په بل پسې وګدا شو او دا لړۍ ټول ولایتونو ته وغځیده.
څلور بجې او شل دقیقې شوې زموږ اخلاص اجي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یاو تاندې څنګه په خوست کې د یو دولتي شونځي یو ډله شون کې د زده کوونکو لپاره په خپل مټو د ټولګي لپاره خونی جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل شونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. د سیمې څخه دا راپور.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسیخون کې ورسلاغه د خپل زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس پکار شول چې زده کوونکي به زیاتره وخت سره لمرته د زیاتې ګرمۍ له امله د زوف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسیخون کې وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفاده په خپل د زده کوونکو لپاره د ټولګیو یو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکل وخت نیمه سم پکې نو سپین نیمه به بیا لسرل مرته نو سپین، یعنی دا څه وخت هم شوه چې بزوت ګرمۍ کې به دا شګردون می کلر اسخات کړل ځکه چې نو دینه بیا داسې می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځل وسته او اوس مهال په د خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وې سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شو چې تر دې بریدا درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر له سو ورسوي.
پاتې وستزونه د غړی 94 94 94 چې چا چاره وروړي دوه چا به غړی کې شګر وروړي دوه چا دا سکړې د خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د باسه پورې خا د خپل کورې نه پکړې دلته څو د اجرینو ویر چې غړی کړي دي چا تبوکړ وروړي دي چا شګر کېږي کړي دي دا دوی پالې دي مولک خپل د زو وخا امدام قواس کو خپل زګل کړي وکم دا وظیفه مخ مخوري دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولای نه د مزګرای نه هغه څه په واس کې دی کړي.
د همدل سی یو بل خون کې مدیر څنګه وروي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي بلکې غوړي خپل ځکونکو ته د ځن جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنز پر محل د بل چالس نیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی کنن مونږ دا خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ یوازې و ودانه جوړو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو، یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید بل پتا مکینو نو هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونو.
په خوست کې د خوانځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي سمزه له هم اساسي ده. د دې ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې سمزه د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خوانځیو لپاره د ودانیو د جوړیدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه خوانځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او لدې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زخون کشمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بل خصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د یو سلو اتو مکاتب لپاره د ودانۍ کارونه روان دي چې نوی سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې لس سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې د محل 302 یو خوانځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې له جملې 80000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خوانیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 خوانځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه. خدا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملک خوانځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانی په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدل سي خون کې په خپل د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس پکار شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیل ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي.
ل افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبریالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید راډیو سیمیز خبريالې سنولو ولسمل ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خپاره کړي، خوای دی ور سره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړې ډول امنیتي ریپورت کې پر ټول ځمال نه اندېښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم. څو څو ځله موږ ته خپل پیغامو د لارې مسجل را تکول کې چې د نام وسوال د پښتو د ډاټا بشام سره وي او دا څه دی وکړل دا چې د ریپورت دې ما تر شي په څو څو ځله د افغان حکومت په فاصله خچ دا شی منه شرو دا شی دا نشر ک په داسې حال کې چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زما دام لا شوونې دی را تکیش ته دی ولیکو ته دی ولیکو نو دا موږ یو د دې غاښ یو کوم لري سخت تاثیر هم کړی دی درجو ریپورت هم چې لانی له دا غوډی چې د تر عمل څخه ډیر وخت یې غوښتل چې د دې مقابل کې به کومه معلومات کوم عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نوموړی وایي چې نه یوازې دا چې خبریالان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي، په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي، دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوې دی لیک کې راغلي، موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریس میټ لاسلیک کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته خړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لند وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډي دي او دا مهال په جاپان کې روان دي. د توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوار کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک د سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات وي غور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت د چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوې رد کړي او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي. د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
اوس لنډ خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د کاناډا حکومت وای کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا یو غړو د انتقال بهیر ګړندۍ کوي. کاناډا ویلي چې د افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن دا خبري پرون نو وخت کړی دي. د هرات والی وی امنیتی او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو ولسوالی د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. چارواکي وی په دې منځ کې او یا وسلوال طالبان وژل سوي یا هم چپیان دي. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. پراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دوړ لوري به د دفاعي او امنیتي همکارۍ پر دوام خبري وکړي. او سپینه مانی وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکي سیالیو کې ټاکل شوی سبا یک شنبه افغان لوبغاړی مهدی یاوري د نخوشتنې په برخه کې سیالي ته ووزي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې وایاند بنفشه فیضی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړی مهدی سره سیالي ته د بیلابیلو هیوادونو 15 نور لوبغاړي ولاړ دي. دا سیالي چې پرون پیل شوې د راتلونکي اګست میاشت تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو څخه 1,300 لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبېږي. له افغانستان پکې 5 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمن ده. افغان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو د 13 ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې دغه لوبډلې مشري حشمت الله شاهدي کوي. د هغه په خبره صدیق اتل شاهد کمال نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی او عبدالرحمن هغه ځوان لوبغاړي دي چې لوبډلې ته نوي راغلي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله درې ورځنۍ لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر 8 نیټې پورې د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې ترسره کیږي. او راشد خان د نړۍ په نهو پیاوړو لوبډلو مشرانو کې لومړنی بالر کپتان دی. د کرکټ فو د معلوماتو له مخې د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیوزیلند، استرالیا، ویسټ انډیز، افریقا او انګلستان لوبډلو مشران توپ وهونکي دي. خو د افغانستان د شلو ورځو کرکټ لوبډلو مشر راشد خان توپ اچونکی دی. د کرکټ په ډګر کې د نړۍ پیاوړي لوبډلې له دې عمله په ویره کې دي. د ځینو کرکټ پوهانو په باور کې هر لوبډلو لوبډلو مشر په یو برخه کې ښه وړتیا ولري، کولی شي خپل ټیم ته نه یوازې په ځانګړي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښې لوبې کولو انګیزه ورکړي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همې مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې حقیقت سره یو تاندې څنګه پروګرامونه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
طالبانو په روسيو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو کې څه هم سوداګري روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده. خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی لدې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونی د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خو یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپو خغل شو ابراهیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره خلاص ازادي راډیو ته
سلامونه. سلامونه
طالبانو د خوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه ستاسې معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې ځانګړي ډول ووایو اسلام پلا بندر او بند قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ور ته ورباندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د ده مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر که ورته ووایو، په ده باندې د پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بېله شکه کله چې بندر یا د راکړې ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته ووایو د طالبانو لاسته لوېږي، حتما هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي، اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته څومره عواید نشته. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، تجارتي راکړه ورکړې چې تبکي خبر ده چې هلته عواید راټولېږي، نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاسته لوېږي نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا چې کېږي بالاخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکړي، نو اړینه نه ده چې دومره عواید طالبانو لاسته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانۍ او یا لږ یا ډېر پرې کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بېله شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې او په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بېله شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکړي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي. خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. که چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
دغه په تعقیب بدرشلم کال کې اور بیا دا ژمنې وکړي، هغه د نورمال وضعیت لپاره یعنی پاتې کې د کورونا 2014 کال کې کورونا پیژدنی نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خوا ته امنیتي وضعیت خراب دی بلکې په کورونا سره لاس او پریوان دی، نو که په دې وضعیت کې نړیوال ټولنه هم په دې کې هغه پلان جوړېږي او پلان په اساس باندې موخې ټاکل کېږي، د هغه دپاره وضعیت شفافېږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید په خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خرج خواله راشي همدارا کورونا کنټرول شي همدارا چې دا کار ورکړه زیاتې شي نو دا شرایط خپل کېږي به ورته مخه ټاکل کېږي خو کله چې دا شرایط بدلېږي دا مخه بیا نه ترلاسه کېږي نو نړیوالې ټولنې فشار به پاتې البته دغه اوسنۍ وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي چې دفاعي الوریګ د سره په بيوزلې کچ الوریګ په خصوص تلجي خلک بلابلو ولایتونو نه بي ځای کیږي او بیا نور ولایتونو ته سفر کوي د سره د نړیوال ټولنې په شتابه په منګ باندې چې کني چې زمنګ وضعیت یو بلنه حالت په دې کې چې احتمال هم شته چې نړیوال سازمانونه موږ سره لازمي تمرکز وکړي ترڅو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه ازبکستان ترکمنستان قزاقستان د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هیوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او د دې تر رسیدلې و چې افغانستان د اسیا د سلور لارې په توګه باندې مطرح لري او کولای شي چې نور هیوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغیز وکولای شي اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي د افغانستان لپاره به څومره زیان ووسي او همدارنګ له دې هیوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغیز ولري
افغانستان او د سیمه وادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سولې افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کیږي مثلا ازبکستان او پاکستان خپل کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې راغلی له مشه به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونه د کراچۍ بندر له لارې نه سرت وکړي نورې لړۍ ته نورې نړۍ ته دې پر ځای شي افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس لارې کې چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان تر دوس پاکستان را ورکړه او همدار افغانستان نه لارې په دې دوس را ورکړه پر استیا مو مرکزی اسیا هیوادونو لپاره افغانستان د تفاضل شت لري تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان افغانستان نه لارې بل خصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کی نو دا چې ایران نه لارې د دې کم تجارت روان ده په دې بسو کول اده منشي اغیز واردی کی همدار اس په پاکستان د خوبونه ګوري چې په مرکزی اسیا بازون تجارت لګی چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به تیرا کړ ور کړی وي اقتصادي فعالیت افغانستان کې سننی او دا وضعیت په تاکل باندې قوم کوم نو بیا هم چې ته مشکلات ته نه دي چې ټول اخیس تجارت چې کړو وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کې چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو ته دي خبره ده چې د پاکستان نه د میوه او باج نورو توکو ساتل واردات نه کیږي چې به سره دواړه شي تجارت باندې ډېر منشي اغیز واردېږي نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو سوله ده همدار د افغانستان په ګډوډي کې دوی هم تاوان وکړي
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کیږي هغه د سوداګر دی د نام نه او د دې ډول وضعیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې بل بدیل لارې باندې فکر وکړي شاید دا بدیل لار خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي
چې د چې په اوسنی شرایط کې خپل تجار بیچاره خو مجبور دی اصلا یو څه د ذاتي رسولو کانو کې په شتای کې ځمن تجار تا تر په دې شکه په دومره چینشل او تربیښو نه چې په دې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل او خپل پانګه په دې واد کې ساتلې ده بل شکه چې اگر شمیر تجارانو په واد خو شکته خدا دې چې دوی شرکتونه او دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته نو بل شکه په مجموع کې کله چې زمنګ دغه په ولایتونو کې کله جګړې نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا منګ هر کال شپږ لږ یاد دالو واردات چې موږ لرو طبي خبره ده چې باغه کې دا چې تو کې چې هغه اوس نو واردېږي په مجموع کې هغه واردات زمونږ راکمیږي چې د سرب تجارتانو د تجارانو د لپاره د هغه ګټا او هم حکومت لپاره چې کوم واردې په هغه باندې پنسي هغه باندې کې دا هغه روسي حرکتونه چې تل شي لري د ترسانو د ترشا هغه سیاسي ما چې بشته ده چې دغه لکبل من یو وردیا په پاکستان ما پاکستان نه جسم پاکستان باندې خپل تکیه منګه کوم کړی و ډیر تا هغه پهل شوې ده نو مهمه ده چې کوم قندار او هرات ترمن یو اقتصادي نگانه کوي منګ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید ډیر تا حکومت لا څو ورځې دغه لپاره مهمه ده چې خپل بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي، نو د ایران له لارې نه زموږ راکړه ورکړه ونه درېږي او زموږ دپاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پېښې نه شو، اقتصاد سقوط سره مخ نه شو.
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حد پورې اتکا پای ته رسیدلی. رئیس جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دې ژمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی، خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه اوس یوې را یا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نشي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نشي.
دغه نوین نتیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار کمغنه چې کله دا شو، نو د 2001 کال پورې دې سره په پښتۍ سره د کوم کوچې د دې لپاره چې کوم نړۍ سره لړۍ په کومه افغانستان نظام خاصا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې که چېرې دا وضعیت دوام ومومي نو دا به نه د افغانستان بدلون راغلی په بیل کې په ډول کړه چې کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه. ازبکستان نه زموږ تجاران وکولی شو چې سره د دې کورونایي وضعیت وړي اوړه او بعضې نور اساسي توکي هغه را ورسي، نو پخوا به دا زموږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه او دې نقطې نه به هم دي هم اقتصادي ګټه پورته کول او هم د فشار الې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان دپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کړي او د استقلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو چې یعنی سا بندول دی او چانو زموږ د تجارت سا نه بندېږي.
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړی توبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجارت ته ډاډ ورکړل شي، دا مال دا ژوند باید خوندي وساتل شي، بل خصوص هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې زما هدف دا ده چې موږ تاسو شاهد یو چې بل شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خوا ته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي مواد بالخصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز پاتې بندرونه چې لا هم حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دي ته دا چې دا پاتې بندرونه لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه ته بیرته راوګرځي او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکوړ نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب ابراهیم صاحب لتا سي ډیره مننه. لتا سي
هم ډیره مننه کور مودان.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي. او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي؟
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پوښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کړئ.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي. او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي. او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوي، ماسټرې د پاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو تاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید سره نه یو اړتیا شي. ټولو برسونو کې مهمه دا د انګریزي ژبه ده، تر ټولو مهمه دا چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کوي، نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل اندومره وکول شي چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال دي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې هغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا کتا شي نه دا پختل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتونکو کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخر اورئ نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان یې څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي، نو د غوښتن لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتن لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سن اساس تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب سوال سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع درکې او تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ګډوډی کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او دا چې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو ته تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري